ستړي مشي دا مشالې ریو ده د دوله سبجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبد الحی کاکړ او ټکنیکی ملګری اکرام مسكين یار نیکشي له سلام نو منی په جنوبي وزیرستان کې د هدفي وجونو لړۍ هم هغه سي دوام لري. هیڅ څوک نني ولکيږي دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړي. کتر پای مراسم ملتي او کا د نړۍ د حاله خبر شي فاول ورزو عبد الحی کاکړ تا چې د سیمې او نړۍ د تازه حاله خبر کړي.
سرټکی د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د دوه ځوانانو د وژنې د پیښې پر ضد پرلت فایل کړی دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په بغلان کې په تیرو نهو میاشتو کې نږدې 950 قانونه په نشه کړی چې پکې په ځینو یې د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې ده. ایران چارواکو خبرداري ورکړی چې شایي په دې هیواد کې پراتونکو نه کې له کرونا وایرس د خلکو مړینه زیاته شي. او سم د خبرونو تفصيل د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د دوه ځوانانو د وژنې د پیښې پر ضد پرلت پیل کړی دی. دوی ورځ وړاندې د مکین په بيزي رغزي کې د ځای خلکو پیدا امنیتي ځواکونو د دوکان مخې ته ناستو ځوانانو باندې ډز وکړي چې پکې دوا وژل شو او یو زخمي شو. خلک دا کوي چې دوی عسكر هم پیژندلي دي چې دوی په خبره په وژنه کې ککړ دي. ځای خلکو لپاره د مکین تحصیل مخې ته د وژل شو ځوانانو مړي شي او احتجاجي درنه پیل کړی دی. په پرلت کې شامل د پښتون ژغورن غورزنګ یو ځای مشر رحمت شاه بیګا مشالې ټول د غشتنه کوي چې په وژنه کې د تورونو عسکرو پر ضد مقدمه درج شي. د وژل شو کورنۍ ته دي موضوع ورکړل شي او د خبره فوجان دي هغه کورونه خالی کړي چې د پیدا هغوی پکې پراته دي. فوج په دې اړه لاسنه دي ویلي. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال دوی ټول دا کسان امنیتي عسکر نه بلکې نامعلوم وسوالو وچلي او دوی د نیولو هڅې پیل کړي دي. پولیس وايي په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو یو 14 کلن هلک په ډزو وچلي دي. پولیسو او ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي دا پیښه پرون ماښام د رزمک ډیویژن په غړیوم سیمه کې شوې ده. دوی زیاتوي چې عبدالقدیر نومي هلک په کور کې وو چې له بهره اوربندي چا غږ وکړ چې یو څوک دی غواړي او چې کله هغه وروتی نو وسلوالو اوربندي ډزې وکړې چې له کبله هغه ځای پر ځای وغوښتل شو. بریدګر په تیښته کې بریالی شوی. پولیس وایي د نامعلومه کسانو پر ضد د مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. د وژنې وجه لا معلومه نه ده. په شمالي وزیرستان کې د وسوال پر ضد د ضربې عذب پوځي عملیات وروسته په تیرې درو کلونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې. له پرونی پیښې سره یوازې د روان کال په دې لومړۍ څلور میاشتو کې 19 ځایي کسان په نشه شوي او تر اوسه پورې د هیڅ یو کس قاتل نه دی نیول شوی. د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوریت ریک مشر مولانا فضل رحمان ویلي له وړو کې اختر وروسته به د عمران خان حکومت ترانسکرو کول لپاره تګلار ټاکي. د اپریل پر 28مه او بخښي د اپریل پر 28مه په اسلام د اپریل پر 28مه په اسلام آباد کې د پی ډی ایم د سټرینګ کمیټې تر غونډې وروسته نوموړي خبر اعلان تول چې دوی په واد کې د شفاف انتخاباتو پر دریز وسم ولاړ دي.
ایک باقاعدہ سربراہی اجلاس بلایا جائے رمضان المبارک کے بعد
سربراہانو پکچا یو اجلاس راو بدل شی او د روزی رستو دی پ پورا طاقت سرا د ولس سرا تماس ونی ول شی. مونږ د دې حکومت د ختمولو او د دینه د خلاصي په خپل دریز ولاړ یو.
مولانا فضل رحمان زیاته کړه چې دوی وسم په هغه خبره ولاړ دي چې پیپلز پارټي او منیشل ګوندی په دې پی ډی ایم کې بیرته شاملې دوه تل سره کتنه وکړي. اتحاد په مارچ کې د دواړو ګوندونو تل هغه ورسته شوکاز نوټس ورکړی چې دوی د حکومتي اتحاد بلوچستان او ام پارټي په مرسته یوسف رضا ګیلنی په سینټ کې د اپوزیشن مشر ټاکلی. ورسته دواړو ګوندونو له اتحاد د وټو اعلان وکړ. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په بغلان کې په تیرو نهو میاشتو کې نږدې 950 قانونه په نشه کړي چې پکې په ځینو کې د غیر قانوني کیندنو مخنیوي ولیدا. وزارت دا خبره له هغه ورسته کړې چې په رسنیو کې داسې ریپورټونه خپاره شول چې په بغلان کې په ډیرو قانونو کې په غیر قانوني توګه کیندنې کېږي. د وزارت وایند عزیز غروال تیر ماښام مشال ریټول په یو شمېر هغو قانونو کې چې خلکو د بیوسلۍ له امله کیندلې کولې د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې. خو د هغو قانونو په اړه چې زورواکي یا طالبان ورزخه کار اخلي هڅه کوي له نورو مسؤولو ادارو سره په دې قانونو کې هم د خپل سره او غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. اورسته خبردار چې د ایران چارواکو خبرداري ورکړي چې شای په دې هیواد کې پراتلونکو نه کې کرونا وایرس د خلکو مړینه زیاته سي. د په داسې حال کې دا چې د اپریل په 28مه په ایران کې په یو ورځ کې د وباله کوله تر ټولو زیات کسان مړ شوي ول. د روغتیا وزارت د اپریل 28مه شمیره شي په تیر شواروز کې لوارس د وژل شو کسانو شمیر 4 شپږ نیمه تل ورسو. ل دې سره په دې هیواد کې د وباله کوله د ټولو مړو شمیر او بیا زره او بیا تر رسیدلې هم په څلور ساعتونو کې تر 20 زیات نور کسان و باز پلی دي چې ورسره په وارس تخت ټولو کسانو شمیر څلور وسله کتر رسیدلې خو ځینې چارواکي مني چې د زپلسو کسانو اصلي شمیره تر دې هم زیاته ده. د سیاحت مرستيال وزیر عرب ارج هریچی خبرداری ورکړی چې شای پراتون کو لږ تر لږه دونی کې د مور شمیر زیات سي. د خبرونو پای
او د نوټه مشال لري ته وګي خبرونه در تازه موږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د دې روانې خبرونې د دې مهم موضوعات دادي. په جنوبی وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ دوام لري. دوه ځوانان نور وجل شوي دي. یو ځای کسوای د محسودو کسان دي او دغه قبیله تبې ډیر زر حواله کې مړي.
د کیم شهیدون دی د چا بچون دی دغه میسبا مسیدو کوم ته حواله کړل.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن هوټ سرګند کړی چې د روجی د میاشتې نه پس به د جمهوریت تحریک هلی ځلی بیا دوام وکړي.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک باقاعدہ سربراہی اجلاس بلایا جائے اور رمضان مبارک کے بعد اور پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ اس میں ہم میدان میں ہوں گے.
د پښتون غورنې غورزنګ یو شمیر فعالان د ترهګرو په فیرست شیډول 4 کې چول شوې دي. په دغه کې یو د ډیر اسمل خان شاهد شیرانې دي.
چې تر اوسه پر په ژوند کې ماته بده خبر نه ده کړې او زه خو دا وایم چې سبایو حکومت موجوده تنظیم یا نو وچ په وچه خلک ترهګرو د شتګر جوړوي.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سه تاسو مشال لري ته وګی زمونږ د خبرونه سهار د نه نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سر راپورت ورزو په جنوبی وزیرستان کې د دوه ځوانانو تر وجر کې دوه رښتو ځای خلکو په مکین تحصیل کې پر لټوه لیدې. د دې خلکو په وینا دوه کسان دوه ورځې وړاندې شپې مهال امنیتي ځواکونو په ډزو وجري ول. خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر بیا وایي چې دا وجنې نامعلومو کسانو کړی دي. د دې خلک په وجنه کې د تورونو عسکرو پر ضد مقدمه درجه ول غوښتنه کوي. په دې اړه ډیر اسمل خان د مشال لري خبريال اشتیاق مسید دا معلومات راکړي.
سویلی وزیرستان کې پشپشوشتم اپریل د بیبیزای راغزای کلیکش د دوی وجل شوی ځوانونه مړی ماسید کوم د ماکین تحصیل امارت مخمخ په احتجاجي درنک شه یش دی. د پښتون ژغورن غورزنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه د دغه احتجاجي درنې په باراکش مشال ریډیو ته وویل
کوم کمیټي جوړ کړی دو چې په دغه څه د کوم سپینجيري مشرون د سیاسي پارته او د غورزنګ ملګری یعنی هر څوک په دا کمیټي کې شریک دی. د کیم شهیدون دی د چا بچون دی دغه میسبا مسیدو کوم ته حواله کړل چې دا د توسه دی کمیاس باد شخاوه کا کول بادي شخاوه د میزو دغه سره چار نوی نو وز د ماکین تحصیل چې کیم هډ کوارټر دی دغه مخته میز درنا نو ساتو چې کیم د میزو د حکومت نه ډیمانډ تي چې کیم دغه کارنل دی یا بلال یو لیفټن دی یو غنی سی بادور دی دا درې کسان لکه پیژندلی دي د خلک دا درې کسان خلاف پیار کیجی او دوام دا چې ودا مړی و خوندون ته و یو یو کروڑ ریپه دیتا ورکاوی او کی مشتینه ده 850 لاک ورکاوی د دغینا بل دا ډیمانډ ته چې کیم زایر غزیب شیل یا ورسرا یا په نور وزیرستان شه فوجونه ملنی ولې دی د کلی مان سه پروت دی دا کورینو خالی کاوی
په احتجاجی درنیک شه نوز د امین شاه خبره هم واروی
یو تر دا وکیا شیو دو غینا ډیر غام او علاقہ شه خورشوی دی او خال در په غوسه دي چې آیا کچیر داس ورکه یې مختارت للې نو میشه د مستقبل د پوره د وزیرستان همیشه پرښولې ته مجبور کیږي ویل چې دغه د روسي شپه په خلک باندې دغه سه حمله کو به ګناه خلک باندې په دا باندې خال ډیر سخت انتهایی غوسه ده.
د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین ویایي چې حکومت ته په چار دو چې د بیبیزای راغزای کلی پېښې کې ملوث کسانو ته سخته سزا ورکړي.
عموما
معلومات دی چې دا کاسونه حاصل کوو ته موبایل باندې کوی نو اچانک څوکرو غلل سیری په بنده وکړه دوه کس شهیدون شو یو کس زخمی دی دا ته دوه قولینه دی مشته چې رسیدلې دي ځنه خلک چې دا ملشه ولوي ځنه یې چې معلومه سیر په بنده وکړه خو چې څه خبر بنه کړای دی جمهور د تا په دغه ټیم سره څوک دی افاو جون دی اداري دی پولیس دی حکومت دی چې موږ دغه په حواله باندې شوی دی داسې واقعي چې څه کړی دی کله کله تیسره شوی دی کله جان بوچ کړ شوی دی کله کله سینی سره شوی دی په کوم شکل چې شوی دی چې دغه کسان ته سخت نه سخت سوز ورکو او د کوم په مقصد یې ورکو او بل چې درنه نوستادو پر امن احتجاج دا د حق ته موږ دغه مرګتیا هم کوي
د سویلي وزیرستان بي بي زي راغزي کلی اوسې دونکو مشال ریډیو ته ویلي وی چې پاکستانی فوجي سرتیریو پشپشوشتم اپریل مکسیتان مال یوا باجی په ډزونو د دوی د کلی دوه ځوانون وژلي او یو یې پر هر جلای کړای و خو د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ناپیژندلې وسلاولې په ډزونو باندې داغه دوه ځوانون وژل شوي او یو پر هر جلای شوی دی او د دغې پیښې په باراکشه پولیس خپلې پلاټنې شری کړې دي د ماسید قوم مشرونه دا هم وویل چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې و نه منلې بیا به دوی خپل احتجاجي درنه سارا د وژل شوي ځوانونو د مړیو ډیره اسماعیل خان یا اسلام آباد ته منتقل کولو باندې مجبور وي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
تمشال ویډیو د سې شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوونیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل سیاسي موضوع تر راغورم د پیپلز ګوند عوامي نېشنل ګوند لا پوزیشن اتحاد تر وتلو وروسته پاکستان جمهوریت تحریک په لومړي ځل پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه د سټیرینګ کمیټې تر غونډې وروسته د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن له خبري اعلان سره خبرې وکړې او ویل چې له وړوګي اختر وروسته به د حکومت نسکورولو لپاره تګلارې جوړوي په دې اړه نور تفصیل لپی خبره غلام غوسره کوي
د جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اپریل په شپږشتمه نیټه د پی ڈی ایم د سٹیئرنگ کمیټه د غونډې وروسته ویلي دي چې اوس هم یا تحریک په خپل ځای قائم دی او د اختر وروسته د پی ڈی ایم د سربراهانو په غونډه کې به د حکومت د رانسکورولو لپاره نوی تګلاره جوړوي
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک باقاعدہ سربراہی اجلاس بلایا جائے اور رمضان المبارک کے بعد
تر ټولو لومړی خبره دا ده چې د سربراهانو په کچه یو اجلاس راو بدل شي او د روزې وروسته دی په پوره طاقت سره د ولس سره تماس ونیول شي مونږ د دې حکومت د ختمولو او د دینه د خلاصي په خپل دریز ولاړ یو او د آزادو انتخاباتو کولو لپاره به مونږ په میدان ولاړ یو
او پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ اس میں ہم میدان میں ہوں گے
مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې کومو غوندونو د جمهوریت تحریک نه د وټلو خبره کړې و هغوی دی خپل دغه ګام ته بیا د سره کتنه وکړي
جہاں تک پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود
پاکستان جمهوریت تحریک د خپل پوره طاقت سره موجود دی زمون زینو ملګرو په ناسم انداز سره د جمهوریت تحریک د پریخودلو خبره کړی دا خو مونږ چې هویته په دغه اړه د بیا کتنې کوم اپیل کړی دی مونږ اوس هم په هغه خبره ولاړ یو
پی ڈی ایم کو چھوڑنے کی بات کی ہے لیکن ان کو جو ہم نے نظر ثانی کی اپیل کی ہے اس اپیل پر ہم اب بھی قائم ہیں
اوس پختنه دادا چې آیا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند به واپس په پی ڈی ایم کې شامل شي او کنه د دې پختنه په جواب کې خبريال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي د اسټابلیشمنت سره د ځینی ګوندونو او د ځینی سیاسي مشرانو سره د جوړجاړي د راپورونو وروسته د حزب اختلاف هر ګوند به هڅه کوي چې په سیاست کې خپل مقام او خپل ځای قائم وساتي
او د تحریک انصاف او د اخلکو چې کوم چې د حکومت او د اغي خوختي کدا خلق خپل خبره جوړیږي نو هغه سیاسي خلاچ د هغه د دینه به اونې ویشي د اپوزیشن جماعتونو نه نو د دې لپاره زه خپل دا غنم چې دی به د جدوجہد جاری ساتي یو بل خبره هم چې کومه د هغه کیږي چې لکه شهباز شریف وروته او شهباز شریف چې وروته نو د خبره دی یخه نو هغه خبره چې کوم خلک کوي چې شهباز شریف رهایی چې کوم د یو ډیل نتیجه ده او چې کوم نن د ایمل ولی خان بیان مون په اخبار کې وکړو نو هغه یو اخبار ته په تبصره کې دا هم ویل چې پی ڈی ایم خو بس ختم شوی دی نو ډیر خبرې دا دي چې لکه اوس دې وخت کې هر سړی ځان ته پکې زیږ ګوري چې یاره په دې صورتحال کې دننه به ما د پاره څنګه ځای ملو شي.
پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ته د اپریل د 26مې نیټې د پی ڈی ایم په مهم اجلاس کې د ګډون بلنه هم نو ورکړل شوې، کوم چې په دې وجه د پی ڈی ایم نه د وتلو اعلان کړی و چې د سینیټ د انتخاباتو وروستو هغوی ته شوکاز نوټیس ورکړې شوې وې او د هغې وروستو عوامي نېشنل ګوند د پی ڈی ایم نه د وتلو اعلان کړی و او د یاد ګوند مشرانو ویلي وو چې ای این پی ته د شوکاز نوټس جاری کولو په سر دي د هغوی نه معافي وغوښتلی شي او د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری لخوا د هغه نوټس د ځواب ورکولو په ځای بلاول بوټو هغه نوټس د خپل ګوند د مشرانو په غونډه کې سری کړی وو او د خپل ګوند ټولو غړو ته یې د جمهوری تحریک د ټولو عہدونو د استیفاګانو ورکولو امر ورکړی وو. په پاکستان جمهوری تحریک کې اختلافات د اسمبلیانو نه د استیفاګانو ورکولو په سر راپورته شوی وو، خو بیا په سینیټ کې د حزبي اختلاف د اکثریت باوجود چې کله یوسف رضا ګیلانی د سینیټ د مشر څوکۍ وبیلله او وروستو چې یوسف رضا ګیلانی د تحریک انصاف د یو اتحادي بلوچستان عوامي ګوند په مرسته په سینیټ کې د حزبي اختلاف مشر وټاکلی شو نو دا اختلافات بیا نور هم جوړ شو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 621، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وزو اسلام آباد ته د پاکستان د سپریم کورټ د یو فیصلې په اړه باندې ستاسو پام را ګرځوم. د پاکستان ستر عدالت د جسټس قاضي فایز عیسا لخوا هغه اپیل چې د پکې غوښتلی وو اف بی آر د دې ښځې سرینا فایز عیسا د شتمنیو پلټنې نشي کولی او باید دوی منع کړی شي هغه منظور کړی دی. اف بی آر هغه اداره ده چې پاکستان کې د ټیکسونو راغونډولو تر څنګ د یو چا د شتمنیو معلومات ساتي. معلومات داسې چې آیا یو چا سره مال او دولت قانوني دی او کنه قانونه، په دې اړه باندې تفصیل شنواز ترکزی وړاندې کوي.
پرون د اپریل په شپږمه د سپریم کورټ لس کسیزه بنچ هم د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز عیسا د خزې په ضد هغه فیصله چې د 2023 د جون په لورسمه هم دی عدالت کړی و چې ګین اف بی آر اداره دی د نوموړي د خزې سرینا عیسا او د دې بچو د پاکستان د نن او بهر هیوادونو د شتمنیو پلټنی وکړي کال ادمي ګرځولي. د پاکستان د صدر عارف الوی لړخه د جسټس قاضي فایز عیسا په ضد سپریم جوډیشل کونسل ته د دې د شتمنیو او ټیکسرو د پلټنو په حواله ریفرنس یا مقدمه د جون په 14 کال 2019 کې ورلېګل شو چې د هغې ضد د جسټس قاضي فایز عیسا په سپریم کورټ کې درخواستونه ورکړي. یو کال په سپریم کورټ د نوموړي په درخواست فیصله کې لیکلي چې جسټس قاضي فایز عیسا ضد مقدمه نه قانون ده، البته د ښځې او د بچو د امدد ټیکسونو جمع کولو او د دوی د شتمنیو پلټنې دی وشي چې د هغې ضد جسټس قاضي فایز عیسا ریویو یا نظرسانی درخواست ورکړو. پرون د اپریل په 26مه د هغه اپیل فیصله اورول شوې چې د رسنیو د لارې د خبرو شو معلوماتو تر مخه عدالت ویلي هر رقم عملیات، حکم او رپورټونه به په هیڅ یو فورم یا په کوم اختیارمن ادارې په شمول د سپریم جوډیشل کونسل ور باندې به هیڅ غور نشي کولای او نو پر عمل کیږي. اسد علي تور د ډیرو کډر هسه په سپریم کورټ او های کورټ اسلام آباد کې خبريال دي د دې مقدمه هر اړخیز رپورټینګ کړي او مشال رډیو ته ول دویل اور ورځي ګڼل چې دا مقدمه د جسټس قاضي فایز عیسا په ضد په بدنیتۍ جوړه شوی نو هغه څنګه
دیکھیں بھی ٹائمنگ بھی کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے ود ان منتھس یہ
کتا سو وختونو تو گورے نو دا مقدمہ دا فیض آباد کیس دا فیصلے نو پیو میش کی دنا نہ دن نرالا او پدی ریفرنس یو اڑخت ټول قانونی لوازمات هم بکنو پوره شوی او خاری دل چې دا ریفرنس پتوندی سر تیار شوی چې بسوس بدل خستل دی او ریفرنس جوړول دی نو دا خبر واضح ده چې پدی ریفرنس کې دا فیض آباد کیس دا فیصلے لوی کردار
کردار تھا اس ریفرنس کے آنے میں
فیض آباد درنا د تحریک لبیک پاکستان لخوا په کال 2018 کې په اسلام آباد کې شو چې په کې د څو ورځو لپاره ګڼ شمیر لارې بند کړې شوې د سپریم کورټ جسټس قاضي فیض عیسا بیا د دغه درنې او د لارو د بندښت په ضد نوټس اخیستی او په 2013 کې د نومبر په 22مه د سرکاري وکیلانو پیمرا او د الیکشن کمیشن تر اوریدو وروسته فیصله محفوظه کړې وه دغه فیصله بیا د کال 2019 د فروری په 6مه واورول شو چې د پاکستان نه چاپېدونکو د انګریزي ورسپانې د نیوز دو دغه نیټې د خبر تر مخې دغه فیصله کې د پاکستان د نور ادارو ترڅنګ په وسته ویل شو دوی باید د آئین پاکستان د لاندې چلند وکړي ځکه آئین مسلف فوزونه د هر رقم سیاست د لاسوهنو نه منې کوي هغه که د کومې سیاسي ډلې سره مذهبي ډلې سره او یا بیا په انفرادي ډول د یو تن سره مرسته ولې نه وي وزارت دفاع او د آرمی نیوی او ایئر فورس مشران د هغه تنانو چې د دوی په ادارو کې دي د خپل اخستل شوي څوګن په ضد د چلند په وجه د ور باندې کاروایی وکړي لپی خبره د سپریم کورټ وکیل امین رحمان یوسفزی مشاهد ریډیو ته وویل دا د پاکستان اولنۍ داسې مقدمه ده چې په یو جج د خپل ملګرو ججانو نه انصاف غوښتل دا به نظیر او یاد راتلونکو وخت لپاره مثال جوړیږي
چې د پاکستان په جوډیشل هیستوري کې دا څه ډیر کم شوی دي چې چا دومره بولډلی کم الیګیشنز په غلي کې دلی یو هغه چې کم دې فیس کړی مې او بیا کنټیسټ کړی مې او بیا دا هر سنه موجود په خپل منفس نفس هغه چې کم دې ځان ډیفند کړی په کورټ کې او
تر دې وړاندې چې فیصله رااله د جج جسټس قاضي فیض عیسا د خځې سره نه ایسه لخوا د اف بی آر سره او وروستو عدالت سره د خپلو شتمنو ټیکسونو جمع کولو ریکارډ او نور ضروري او غوښتل شوي دستاویزونه هم شریک شوي په پرونی فیصله کې لس تنان ججان ناستو چې د شپږو ججانو لخوا دغه اپیل منظور کړی شوی ولې څلورو ججانو د دغه اپیل ضد خپله رایه ورکړې ده اسد علي تور وایي د دې فیصلې وروستو دوی ویني چې په عدالت به د خلکو اعتماد تر څه حده پورې بحال هم شي
کچھ لوگ جو حکومتی حمایتی ہیں وہ تو کبھی نہیں کہیں گے کہ
دے وای کوم چې د حکومت حمایت کون کې دی دوی به کل هم دی فیصله ته خنوي البته د حکومت مخالف خلک بورته خوي
لیکن هات ایک ضرور ہوگا اس فیصله کے بعد
مگر هاو دا به ضرور وي چې د دې فیصله نه پس به تاریخ لیکونکو ته په لیکلو کې ډیره آسان وي چې کله دی آزاد جج خلاف سازش شي نو څوک چیرته ولاړو هغه ک جج او یا کوم بل ریاستی چارواکی
عہدیدار تھا وہ کہاں پر کھڑا تھا
یاد دی چې جج جسټس قاضي فیض عیسا د بلوچستان په پښین کې پیدا شوه اولنۍ زدکړی په کوټه او کراچۍ کې کړي او وروسته د لوړو زده کړو لپاره لندن ته لاړو 1915 کې د بلوچستان های کورټ کې وکالت شروع کړ او 1998 کې د سپریم کورټ وکیل جوړ شو وروسته د بلوچستان های کورټ چیف جسټس مقرر شو او د سپتمبر په 15 2014 کې د سپریم کورټ جج جوړ شو د سپریم کورټ د ججانو د شیډول تر مخه د سپتمبر په 13 2023 کې به د سپریم کورټ اف پاکستان چیف جسټس مقرریږي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پښتون غورونی غورځنګ مشران وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا حکومت د دوی د ځینو فعالانو نمونه د خطرناک ترهګرو لپاره په مختص کړل شوي فهرست کې شیډول فور کې اچول شوي دي په دې کې عبدالله ننګیال ادریس پښتین شاهد شیرانی اجاز پښتین زهیب پښتین او یو شمېر نور کسان شامل دي په دې اړه باندې نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کوو د یو وړې دمې نه پس د پښتون ژغورنی غورځنګ وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلي چارو د وزارت لخوا د دوی د یو شمیر فعالانو نمونه د خطرناکو ترهګرو لپاره مختص په شیډول څلور فهرست کې اچول شوې دي د 1999 کال د ترهګرۍ ضد د قانون له مخه چې کله هم استخباراتي ادارې د صوبایي حکومت د داخله چارو وزارت ته د کوم کس په اړه د ناقانونه ډلو سره د فعالیت معلومات ورکړي نو دا کس نوم په شیډول څلور کې واچول شي پس له ها قصبه مقامی پولیس سٹیشن کی سرکاری شناختی او سفری اسناد جمع کوي او د نقل او حرکت پاړه با مقامی تانه خبروي خود پښتون ژغورنی غورځنګ یو غړي ادریس پښتین وویل چې د هغه بانکي کارت او د ایزی پیسې انتقالي لیکا هم بند کړل شوې ده
دا سیدا چې دا موږ د مونوټیفیکیشن راغلی وو موږ کومه غمو د کومه کنسرن د پولیس سټیشن د غره غلې وو نوټیفیکیشن غلې والته موږ بیا ریسیو مکړای دغه نه بعد تو دوه درې ورځې په پاسه زما یا کوم اکاونټ دی واستو تمره یک اکاونټ دی زما ولا چې پیسې اکاونټ دی بینک ولا اکاونټ دی دا ټوټل ما غښوی دی بلاک شوی دی کنه اوس پولیس ولا با ته پوس کوي مو مانج مطلب ته کوم ځای شي سکاوي کوم ځای شي اوس هوم سیکریټ ته مو غالي ګلای دی چې مطلب مراد نه نه دا غایو ته شو ګل دی نو مو د شرکتو کده کده نه د شرکتو تنظیم سره مو څه واښتا او په پسته ما زموشتا او نو مو دا څه ته په ژوند شي مو دا څه د شرکت دی مو ته مو
اسمل خان کی د اجاز پشتین او شاهد شیرانی د سارن لپاره مامور د ترهګرای پر رد د حکومتي اداري سي ټي ډي او چارواکي فضل محمود د اپریل پښپګوشتمه لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په شیډول 4 کې د ادریس او نورو نمونه استخباراتي ادارو اچولې دي. دوی ته یوازې د سارنې ذمہواری حواله شوې ده. اسمل خان سره تعلق لرونکي شاهد شیرانی د پښتون ژغورن غورزنګ فعال او ځوان شاعر او لیکوال دی. د اپریل پښپګشتما د مشال ریډیو د دې پښتنې چې ستاسو نامه ولې په دغه فهرست کې اچول شوې ده په ځواب کې نوموړي وویل
چې صوبایي حکومت موجوده انتظام یا نو وچ په وچه خلک ترهګرو دشتګر جوړوي او موږ د بچا خان پیروکاریو په دې هر څومره مونږ ته بده وایي کنه نو موږ بیا خپل سیاسي خبره او خپل مبارزه د عدم تشدد په فلسفه باندې کوو. دا داسې وسه لکه د اسمل خان کې موږ د خپلو پښتنو ځوانانو سره ستل سرکلې کولې چې ته خپل تاریخ ورغودلې د بادشاہ خان او د داسې زمون کې کوم خوشال خان خټک په حواله سره دې سره خبرې کولې او د خپل وطن باندې چې کوم جبر او کوم شتګردي مسلط وه دغه لپاره موږ د ځوانانو سره ستل سرکلې کولې. په یوه ورځ ما ته خپل ډي پي او سب کال وکړل چې تاسو الګ ډېر ټاونه تاڼې ته راشه نو زه چې ډېر ټاونه تاڼې ته راغلم نو دوی ما ته ویل چې موږ شډل فورته اچولای.
مشال ریډیو د دې راپور لپاره د غورځنګ هغو ټولو کسانو سره خبرې وکړې چې نمونه یې په شیډول 4 کې دي. په دغو کې عبدالله ننګیال، تنویر جرار، روهیب پښتین او اجاز پښتین شامل ول. د عبدالله ننګیال نه علاوه د نورو ټولو کسانو سرکاري شناختی اسناد او بانکي کارتې بند کړل شوي دي. د 12 صنف زده کوونکو اجاز پښتین وای چې د شناختی کارت بندیدو له امله د اف اس سي راتلونکي امتحان لپاره داخله نشي کولای. په شیډول 4 کې د پښتون غورنې غورځنګ د فعالانو د نمونو اچولو ترشا د استخباراتي راپورونو او سبب پاړه مو د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلی چارو لپاره د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار فضل شکور نو پختل نو هغه صدا سی وویل
ماته چې سلام نشته دي وایم چې ماته سلام نشته دي
د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل شمایل بٹ بیا د مشال ریډیو له خوا استول شوی غږیزی پختنې واوریدي. لیکلې نوټیفیکیشن یې هم وکړو او په جواب کې د ترهګرۍ ضد قانوني مسوده ارسال کړه. د غرار د ترهګرۍ پر ضد په قامی اداره نکټا کې د شیډول 4 د فهرست د منظم کوونکو څنګه مشر ګوهر خټک په دې اړه د مشال ریډیو پختنې واوریدي خو سره د عمل یې ونه خوډلو او نه د بیا بیا ټلیفونونو جواب وویلو. خو د ډیر اسمل خان د ټاون تاڼې د پولیسو مشر اصغر شان مو چې وپوښتل چې د دغو کسانو نمونه ولې په دغه فهرست کې اچول شوی نو نوموړي وویل په شیډول 4 کې نمونه موږ نه اچو. دا یا خو خفیه ادارې اچوي او یا لکه د سی ټی ډي اداره او یا د پوځي استخباراتي ادارو آی ایس آی او یا ملټری انټیلیجنس دا کار کوي. بیا صوبایي حکومت باقاعده نوټیفیکیشن جاری کوي. موږ سره یوازې د شاهد شیرانی نوم راغلی دی، نور موږ سره د چا نوم نشته. خو شاهد شیرانی د شیډول 4 تقاضې نه پوره کوي. ما تعالی افسرانو هدایت راکړی دي چې په شاهد شیرانی د 11EE بل مقدمه درج کړه. زما د قسم په خدای وي ډی پی او صاحب دوی سره ډیره گزاره کوي. قبل افسر وې په دوی به درې سلور نو اف آی آر درج کړی ول. دی مونږ سره بالکل تعاون نه کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون غورن غورنګ مخکخ عبد الله ننګیال وویل چې د شیډول 4 د دې فیرست او نورو ټولو حکومتي اقداماتو پر ضد به های کورټ کې درخواست دایر کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اړیدونکو تاسو مشال لري ته وګورئ درنګ سات کې د لالونو په وطن کې 12:30 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ نور.
د جنوبی وزیرستان د دوو ځوانانو د وژنې تر پیښې پر ضد پرلت پیل کړی دی. دوی ورځې وړاندې د مکین په بیزی رغزی کې د ځای خلکو په ادام نتیج واکونو د دکان مخې ته ناستو ځوانانو باندې ډزې وکړې چې پکې دوه کسان ووژل شو او یو زخمي شو. خلید ادعا کوي چې دوی هغه عسکر هم پیژندلې دي. خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډي ټولي دا کسان امنیتي عسکرونه بلکې نامعلومه وسلوالو وژلي دي. پولیس وايي په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو یو 14 کلن هلک په ډزو وژلي دي. پولیس او ځای خلکو مشال ریډي ټولي دا پیښه پرون ماښام د رزمک ډیویژن په ګډیوم سیمه کې سوې ده. د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي له وړو کې اختر وروسته به د عمران خان حکومت رانسکرو لپاره لاره ټاکي. د اپریل پروګرام په اسلام آباد کې د پی ډی ایم د سټیرنګ کمیټې تر غونډې وروسته نوموړي خبرالان ټول چې دوی په هیواد کې د شفافو انتخاباتو پر دریځ اوس هم ولاړ دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په بغلان کې په تیرو 9 میاشتو کې هغه قانون پر اساس کړی چې پکې په ځینو کې د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې ده. وزارت دا خبره له هغه وروسته کړې چې پر سنوي کې داسې رپورټونه خپاره شول چې په بغلان کې په ډیرو قانون کې په غیر قانوني توګه کیندنې روانې دي. او د ایران چارواکي خبرداري ورکړي چې شایي په دې هیواد کې پراتلونکو نه کې له کورونا وایرس د خلکو مړینه زیاته سي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 16 په ایران کې په یوه ورځ کې د وبا له کبله تر ټولو زیات مړی شوی ول. د روغتیا وزارت د اپریل پر 16 شمیره ښیي چې په تیر شواروز کې له وایرس د وژل شو کسانو شمیر 400 ته لوړ شو. له دې سره په دې هیواد کې د وبا له کبله د ټولو مړو شو شمیر 80,090 رسیدلی دی.
تاسو مشال لري ته وګي عبدالحی کاکړ نومو د خبرونو لنډیز اوریدو او اوس د خبرونو په دې برخه کې تاسو پام د افغانستان په اړه یو راپور تر غرزو. تاسو مشال لري ته وګي اوبدونکو په افغانستان کې د سولې په اړه باندې د غلط کې د قراره په اړه باندې د ګوندی هوادونو او د دې ترڅنګ د نړیوالو حلې ځلې روانې دي. په دې اړه باندې یو راپور زموږ همکار نوریا سون نوري برابر کړی دی. راځي چې دا وورو چې په دې کې څه دي.
د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی وای له پاکستانی پلاوی سره په خبرو کې په اصولو کې موافقه وشو چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي. خغلی داوودزی دغه څرګندونه پرون دوشنبه له ازادي رادیو سره ورسره تر دې وکړه چې په کابل کې لخپل ساری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازی محمد صادق سره وکتل. خغلی صادق چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون دی او پلاوی په مشرۍ کابل ته په دوه ورځني سفر راغلی و. د غرض د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په ګډون له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. خغلی داوودزی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پاکستان هم دا درکړې چې په یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي. د خغلی داوودزی په وینا په هغه غونډه کې چې پر دوه اړخیزو امنیتي او دفاعي مسایلو راڅرخېده د دوه لورو ترمنځ د اختلاف وړ پر یو لړ موضوعاتو کې پرمختګ وشو. خو په دې هم موافقه وشو چې اوس وخت دی چې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي.
مهمه دا ده چې یو چارچوب باندې په اصول کې موافق شلو چې د دوه ملکونو ترمنځ دوه اړخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه د نډار په بنیاد باندې تنظیم.
یو خغلی داوودزی په وینا دوه اړخیزه اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان د افغانستان د دولت هیڅ یو دښمن ته په خپل خاور کې ځای ورنکړي او افغانستان هم پاکستان ته ورته ډاډ ورکړي. ورسل هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر یولسم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه اعلان کړه. افغان ولسمشر اشرف غنی تیرې اونۍ وویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان او طالبان باید انتخاب وکړي. نوموړي پاکستان ته په اشاره وویل آیا دا هیواد غواړي چې د آسیا زړه کې د امن او اوربند لپاره د یوه نړیوال باوري شریک په توګه رول ولوبوي او که د یوه ګډوډونکي که څه هم پاکستاني چارواکو د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په وړاندې رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ترکیې له اناډولیا خبري آژانس سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې هیواد د افغانستان په ناامنۍ کې په تېره بیا په اقتصادي او د سوداګرۍ په برخو کې زخت زیات تاوان کړی او دې مسلې ته په پام اوس دوی داسې احساس کوي چې یو باثباته او سوله ییز افغانستان ډېرې ګټې خوندي کولی شي. قریشی دغه راز وویل که د سولې روانې هڅې چې پرې ډېره پانګونه شوې او نتیجه ورکړي نو به پر افغانستان سربېره ګټې ټولې سیمې ته ورسیږي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان تیرو سیاستونو ته په پام چې افغان چارواکو او سیاستوالو تل پرې شک څرګند کړی، آیا اسلام آباد به له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په وړاندې په رښتیا خپله پالیسي او له طالبانو سره په اړیکو له سره غور وکړي؟ یو ځل بیا ښاغلی داودزی
په خبرو کې خو صحیح خبري کوي د پاکستاني اړخ، اما عمل کې به وکتلی شي چې کله بینالمللي قواوې ووځي آیا دوی هماغه پخوانۍ رابطه ساتي د طالبانو سره او که نوې رابطه ساتي.
پاکستان چې د نویو ملسیزې په پای کې د طالبانو واکمني په رسمیت پیژندلې وه، د دې هیواد چارواکو ویلي چې له خپل اړخه پر طالبانو ډیر فشار راوستی او هغوی اړ کړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او یو سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سولې په پروسه کې برخه واخلي، خو دا په خپل طالبان دي چې څه ډول پریکړې کوي.
او زموږ تاسو مشال لري ته وګورئ د افغانستان د امن په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پکتیا د خزو د برخې فعالان وایي له هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر پیل او د سولې نامعلومو خبرو خپل راتلونکي ته اندېښمنې کړي دي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د سولې د پروسې په باب یو ناسته کې راټولې شوې وي، د جګړې په خپلو خواوو نیوکه وکړه چې د قطر او ماسکو په خبرو کې خزو ته د پام وړ برخه نه ورکړل شوې. نور تفصیل نجیب الله خلک.
په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د سولې په تړاو جوړېدونکې غونډه وځنډېده او ورسره هممهاله د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د پیلېدو خبرونه مخې ته راغلل، له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو سره په هیواد کې د جګړو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. پکتیاوالې میرمنې او د ښځو د برخې فعالانې وایي که د بهرنیو ځواکونو وتل مسؤلانه نه وي نو دا به د دې لامل شي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې شي. مدنی فعالانو صبرینا همت او شکیل اول که د جګړې خیری خواو یو جورجاری ته ونه رسیږي نو جګړه به نور هم شدت پیدا کی.
هغه د بهرنۍ ځواکونو وتل د هیواد څخه چې د افغانانو ته بل خصوصا ټولو هیوادوالو ته ډیر زیات اندېښنې رامنځته کړي دي، ځکه بهرنیان کله یو څه وایي په خپلو خبرو کې چې افغانستان به مثلا تیر حالت تل شي څنګه وشي او څنګه ونه شي، او دغه د دوی تاګ د سولې خبرو سره نه پیګم کوم تړاو لري او کنه لري، دا هم د افغانانو لپاره یو لوی اندېښنه ده.
اندې منګه خويندې دا اندېښنه لري چې کچېرته امنیتي ځواکونه وځي نو افغانستان کې نور هم جګړه سختيږي او شدید کیږي.
پکتیا کې مدني فعالان تیر شل کلونه د ښځو لپاره له لاسته راوړنو ډک بولي وایي ښځو هم په بیلابیلو برخو کې د دوی د حقونو د تامین لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. مدنی فعال مسکا منگل ویل
میرمن په اتلسو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لري، هغه ډېر په جنگ کې قرباني شوې دي او ترڅنګ دوی ډېر زحمت بسلی دی، یعنی په دې دی پوه شي چې افغان میرمن د اسلامي انساني حقوقونو تیریدونکې نه دي. هغه اتلس کلونې لاسته راوړنې چې دی لري باید محفوظ پاتې شي.
مدنی فعال انارګل وایي کده سورې په خبرو کې خزو ته پوره ونډه ورنکړل شي نو دا پروسه بیا نیمګړې ده.
ولی په دې صبح هر ارسه کې موږ خواندي زوريږي خواند ته سهم ورنکړل شي دا برنامه بيخي نمګړې د موږ هغه سولې ایز بیا منونه.
د پکتیا د خزو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د دغه ولایت مرمنو د سولې د نامعلوم خبرو او له جوړجاړي پرته د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د پکتیا د خزو چارو رئیس نسرین اوریاخیل وایي د سولې د خبرو په مخکینیو پړاوونو کې خزو ته هغه څه چې لازمه وه برخه ورنکړل شوه، خو هیله لري چې د سولې په تړاو راتونکو خبرو کې میرمنو ته زیاته برخه ورکړل شي.
کوم خويندې چې د صلح سفیران دي هغه چلته کوم اشتراک کړی او هغه ته هم مکمل لته سهم نو ورکړ سوی تن هدیو ایجنډا لروي به دوی جلو بحث کاوه هغه چې د دې په جوړونو کې وو هغه لته وازی نس ولا او ترڅنګ د موږ نور ورونه مو چې دي طالبان ورونو هم د خويندلو جملې وکومه نمائنده نه لرله
پکتیا کې مېرمنی او د خزو فعالان داسې مهال د سولې د خبرو په اړه اندېښنه څرګندوي چې ورسته یو ورځ کې د پکتیا په ګډون ډېرې نورو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او طالبانو خپلې جګړې ډېرې کړې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د امن په لړ کې د پاکستان د کردار او د رول خبره په بیا بیا کیږي. په دې اړه باندې یو راپور تاسو پام راګرځوم. کابل ته د پاکستانی ډلې په وروستي سفر کې د افغانستان د سولې په بهیر د سیمې امنیت او په یو شمېر نورو دواړو موضوعاتو باندې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. پاکستانی چارواکو افغان لوري سره ژمنه کړې چې د سولې په پروسه کې به ورسره مرسته کوي او افغان حکومت هم هیله ښودلې چې پاکستان به دغه ژمنې عملي کوي. په دې اړه نور تفصیل منور شانور.
اسلام آباد او کابل سلا شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو په لړ کې د استانبول غونډې جوړولو هڅه توند کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د اپریل په 16 مشال لري او ته ویل چې د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان په مشرۍ کابل ته اتللی وفد له افغان چارواکو سره د امنیت او تجارت په شمول په یو شمېر دوړخیزو موضوعاتو بحث وکړ. د منصور احمد خان په وینا محمد صادق افغان حکومت ته د سولې په بهیر کې د اسلام آباد لخوا د مکمل ملاتړ ډاډ ورکړ. د پاکستان د اعلی پای د وفد د اپریل په 15مه په دورزنی سفر کابل ته رسیدلی وو چې پکې امنیتی چارواکي هم شامل وو. بلخوا د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی د اپریل په 16مه مشال ریډیو ته وویل د کابل د سفر پر مهال ورسره پاکستانی وفد د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکارۍ ژمنه کړې او هیله ده چې عملي کړي.
یو نیم میاشت مخکې ما سفر درلود یو د مهمو غوښتنو نه مې همدا وه او بیا دغې نه پس پاکستان خپل ادبیات اصلاح کړ خپله وینا اصلاح کړه په ماسکو کې اوربند غوښتنه وکړه په تاجکستان کې او اوس په استانبول کې هم بله خبره د طالبانو تشویق دی چې میز د مذاکرې ته په ما با معنا او با هدف توګه راشي چې هغه کې ما وخت کې ژمنې کړې او اوس هم دلته خپلې ژمنې تازه کړې.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان د آبادی او ویجاړۍ ترمنځ دی د یو انتخاب وکړي. خو په پیښور پوهنتون کې د سیمایزو چارو د مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وای مشکل ده چې د افغانستان موجوده غیر واضحه صورتحال ته په کتو سره پاکستان کومه واضحه پالیسی اختیار کړي.
چې کله دې ګوري چې انتخاب عملیات ګډوډي دي او دې پکې د طالبانو ورکړه سره کا دې رستې شي دا دې عموماً دې تعالی راته تعالی راځي بل طرف ته دی افریقیت کم پابندیانی دی اغیر امیری دی لکه امریکا دیر زور کئی و کنه کئی خواه افریقیت مسنگه پابندیانی چی دی که پاکستان تا دیداتور یا الزام چاری دی دی چی دی برستیال دی دا تالیت برستیال دی یا تراغر و برستیال دی جو انتابا دی دا پارا مشکلہ دی دی اغیر تا زیاد خیال کئی یعنی چی پاکستان مبینشت دیر زیاد خراب حالاتو که دی انتہائی خراب حالاتو که
هلته د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وای د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت کردار به پاکستان ته ګټه او منفي کردار تاوان رسوي.
نو پاکستان کولی شي دوه رول ولوبوي. یو بل رول دا اصلي رول دی دا چې پاکستان ته ګټه به دا چې د خپل نفوذ نه چې نسبت د افغانستان د دولت د مخالفو ګروپونو باندې لري هغه استفاده وکړي او لکه نه ګټه واخلي او په هغوی فشار وي تر څو د مذاکراتو ته راشي او په افغانستان کې سوله راشي. دوم رول به یې دا وي چې که چېرې پاکستان لا په خپلو پخوانیو سیاستونو پسې وګرځي دوی به ډیپلوماسي کوي پرېږې به متاسفانه جګړې او جګړهمارې ډلې تر پوښښ لاندې نیسي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ باید
د مفاهیمه لار ونیول سی او د اعتماد فضا را منسوس.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په درویشتمه په استنبول کې د ترکی په قربتوب د پاکستان، افغانستان او ترکی د بهرنو چار وزیرانو غونډه هم شوې وه. په غونډه کې د پاکستان د بهرنو چار وزیر شاه محمود قریشی یو وار بیا د افغان سولې لپاره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی و.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن شو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتم سویا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو ډېر بد حاله د سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام یو بل سیاسي راپور ته راګرځوم. په پاکستان کې د تحریک لبیک پاکستان هغه وختنې چې غواړي د ناموس رسالت لوجي د فرانس فید دغه هیواد وویستل شي په دې اړه باندې یو کمیټې جوړولو تابع کړي و حکومت په دې اړه باندې نور څه شوي دي تازه معلومات څه دي د اسلام آباد نه سراج زهیر.
د اپریل په شلمه د فرانس د سفیر د ویستو لپاره د واکمن غون تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي امجد علي خان په قومي اسمبلی کې قرارداد وړاندې کړی وو چې پکې یو غوښتنه کړې و د دې مسلې د حل لپاره د پارلماني کمیټي جوړ کړي شي او په دې د بحث وکړي شي. په کومه چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د کمیټي جوړولو اعلان وکړو. د اپریل په شپږویشتمه د شپې ناوخته مشال ریډیو ته د قومي اسمبلی غړي امجد علي خان وی اوس سپیکر اسد کیسر د اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشرانو ته خط لیکلی چې په دې کمیټې کې و سره شامل شي چې د دې مسلې د حل لپاره یو کړنلار جوړ کړي.
دیوان نے اس کمیټې کو منظور کیا اور اتھرائز کیا سپیکر صاحب کو.
دیوی ایوان د دې کمیټې منځوري ورکړي نو چې کمیټې جوړ شو نو سپیکر ټول پارلماني مشرانو ته خطونه ولیکل چې نمونه راکړي چې څوک څوک د اپوزیشن نه په دې کمیټې کې برخه اخلي. دا له غیر سوج د اپریل په درویشتمه د قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو احتجاج شروع کړو او د سپیکر دایس ته ورغلل او د لبیک یا رسول الله او د ختم نبوت ناری وهلې او غوښتنه یې کوله د فرانس سفیر دی له پاکستانه وویستل شي او دوی ته د بحث موقع ورکړي شي. لدی روستو د قومي اسمبلی غونډه د نامعلوم مودې پوري وزندول شو. بل پلو پاکستان پیپلس پارټي، پاکستان مسلم لیگ نون او جمعیت علماء اسلام فی د دې کمیټې مخالفت کړي او وایي دا قومي مسله ده باید چې دا کمیټې په ځای په پارلیمان کې هوار کړي او د دې د حل لپاره د ټول پارلیمان کمیټې جوړ کړي شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د جمعیت علماء اسلام فی د قومي اسمبلی غړي مفتی عبدالشکور وی
مونږ دا وایو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګستاخی کې د حکمران ته کې شریک تا لہذا فوراً دی اوباسل شي او کمیټې ما میټې نه په اسمبلی شي دی پول کر په دې باسو شي او په دې باندې مو په اسمبلی کې احتجاج او په قاعده چې کله په ایجنډه باندې دوی راشه نه وراوړي مونږه کاروایی چلولو ته نه کړو او اجلاس بیا غیر معینه مدت پورې ختم شو. مونږ کو د دې کایله نه چې یو کمیټې د پټه جوړه کې او په پټه کو دې منل شنو کې نه پلان کې دا خارجه او پالیسي مسله ده
په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وی چې تیر وختونو کې کله هم داسې قومي مسله راغلي نو حکومت اپوزیشن ګوندونو سره سلا کړي او په اتفاق کې هغه مسله هواره کړي خو موجوده حکومت یوازې په خپل سر داسې کارونه کوي چې راتلونکي کې ورته نورې مسلې پیدا کړي.
د سیاسي جماعتونو حکومت سره ملاتړ ځکه نه کوي حکومت دوی ته نه دی ویلي چې تاسو راشئ کې نه د دې نه مخکې چې په پاکستان کې کله هم داسې واقعات شوي دي نو په هغه حکومتونه به راغلي ټول سیاسي سیاسی جماعتونه به کینول په پیښور کې په ارمی پبلک سکول باندې حمله وکړه او کده دینه مخکې د اسامه بن لادن خلاف اپریشن وکړه. زمو په خیال باندې پدې کې د حکومت د اړه کمزوري شته دي. دیم اپوزیشن ته هم د خبرې پته ده چې حکومت په خبره کې راګیریږي نو هغه به د دینه فائدہ لري. دا غي وجه ده چې په مازی کې د دې اپوزیشن دا خیال لري چې امده خلک چې د نن حکومت په سره پاسېدلې تاریخ لبیک والا دوی دا غنی چې د نو اشرف خلاف استعمال شو د هغه د حکومت خلاف استعمال کړی شو. نو اوس کده عمران خان حکومت ته هم د اغینه مسله جوړیږي نو دوی وی چې زمونږ ورسره سړي پرې د چور سره جوړ شي.
د اپریل په 12مه د تحریک لبیک پاکستان پلویانو هغه وخت په دې هیواد کې احتجاج پیل کړو چې د دې ډلې مشر سعد حسین رضوی د لاهور پولیسو گرفتار کړو چې پکې د پولیسو او د یاد تحریک د کارکونانو ترمنځ نښته وشوي. لدی رسو د اپریل په 15مه د داخله چارو وزارت په دې هیواد کې په تحریک لبیک پاکستان د بندیزونو لګولو نوټیفیکیشن جاری کړو چې پکې ویل تحریک لبیک پاکستان د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دی او داسې اقدامات یې کړي چې لکه بلې د ملک امن او امان د خطر سره مخامخ شوي او خلک یې راپارولي او دارنګي په سرکاري املاکو او سکیورټي اهلکارانو حمله کړي. نو حکومت دا ډلې د ناقانونو ګرځولې شو ډلو په فهرست کې ورګډا کړه. خو له دې وروسته هم د تحریک لبیک پاکستان پلویانو خپل احتجاجونو او مظاهرو ته دوام ورکړو او د اپریل په 6مه یو وار بیا حکومت د تحریک لبیک پاکستان د مشرانو سره تړون وکړو چې د دې مسلې لپاره به پارلیمان ته قرارداد وړاندې کوي. تیر کال د نومبر په 15مه د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام تر خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان د اسلام آباد په فیض آباد کې د ناموس رسالت په نوم احتجاجي درنا پیل کړی و چې پکې غوښتنه کوله پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي، د فرانس سفیر د پاکستان وباسي او د فرانس د مصنوعاتو دی بایکاټ وکړي. د کوم وروسته چې د هغه وخت د داخله چارو وزیر اجاز شاه په مشرۍ کې حکومت ډلی د تحریک لبیک پاکستان غوښتنې په لیکلي بڼه ومنلې او ورته یې چې دا غوښتنې به ورله تر د کال 2021 د 6 اپریل پورې پوره کوي.
د مشال راډیوې مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بمد سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اردنګ تاسو مشال لريو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو د پاکستان د سند صوبې پلوري سند حکومت په صوبې کې د کورونا وایرس د زیاتیدونکو په خوده مخنیوي لپاره ټولي تعلیمي ادارې تړلې دي. دا فیصله پرون په کراچۍ کې د سند وزیر اعلی په مشرۍ کې د شوي غونډې پر مهال وشوه. په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د اپریل له یو کم دیر شمه به د سند د پاکستان له نورو شوبو سره د سوارلۍ ګاډو تک راتک بند وي. په پاکستان کې یو وار بیا کورونا وایرس په تیزی سره خپریږي. نور حال کراچۍ نه نظری خان ډاک
چې پسند کې د کورونا وایرس ناروغو شمیره په وو ورځو کې د 3% زیاته شوې ده. هغه د ټولو تعلیمي ادارو بندولو اعلان وکړو.
سکولز کالجز یونیورسيټیز هم مکمل طور پر بند کر رہے ہیں.
دیوائی چی سکولونا کالجونا او پوهنتونونا با ټول بند وی. دا اپریل دا نوشتمی سخه با دا یو خار سخه بل خار تا تلون کی بسونا او مسافر اڑن کی ٹول گاڑی و تڑلی شی. پا ٹولو ہوتلونو او ریسٹورنٹونو کی با دا خوڑو اجازه نوی. یوازی پارسلونو تبا اجازه ورکڑی کی گی. دا سوداگر ٹول مارکیٹونو با ما خام شپک بجی بندی گی. او پوونی کی دور زبا ٹول مارکیٹونو تڑلی گی. پا زندان کی با دا قیدیانو سرا لیدو باندی مکمل پابندی وی. او پا ٹول سرکار دفترو کې با یوازې 40% کارمندان ته اجازه وي چې په یو ورځ دفترونو ته راشي. زه د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوم چې د اختر وروسته تر یوې اونۍ پورې د پټول هیواد کې اورګاډي او د سوالو ګاډي وتړي.
عید او اس کے ایک ہفتے بعد
ٹرین اور یہ بھی بند کریں.
دا وزیر اعلی سن لخوا د تعلیمی ادارو د بندولو پریکړه رستو د اپریل په شپږشتمه د تعلیم محکمې د سکولونو کالجونو او پوهنتونونو د مای د میاشتې د ولسمې پورې د بند ساتلو نوټیفیکیشن هم خپور کړی دی. لدی وړاندې د سن صوبې حکومت د اپریل په څلورمه د کرونا وایرس د درېمې صفې په مهال په ټوله صوبه کې د اول نه تر اتم ټولګي پورې د سکولونو تړلو اعلان کړی وو او د نهم نه تر دولسم ټولګي پورې هر ورځ 50% زده کوونکو ته اجازه ورکړي. بلخوا د سن وزیر اعلی له وفاقي حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د وړو کې اختر رستو تر یوې اونۍ پورې دی په ټول هیواد کې اورګاډي او د یو خارنا بل خار ته د سورلو ټول گاډي بند کړي. بلخوا د ډاکټرانو د اتحادی یو مشر ډاکټر قیصر سجاد وایي چې د کرونا وایرس د درېمې صفې د مخنیوي لپاره په پوره هیواد کې د مرکز سره سن حکومت هم په وخت ګامونه نه دي پورته کړي.
حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرائے.
دی وایي چې دا د حکومت ذمہ واری ده چې خپل پریکړې عمل کړي. تروسه حکومت په دې عمل نه دی کړی. خو اوس چې حالات ډېر زیات خراب دي نو څه ګامونه یې اغستې دي. خلکو لا پکار دي چې ماسک واچوي، د کرونا د مخنیوي په هدایتو عمل وکړي او حکومت ته د خلکو د ژوند خوندي کولو لپاره هر څه وکړي.
اپنی عوام کی جان کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرے.
سن حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړی دا چې د حکومتي چارواکو تر مخه په پاکستان کې د کووېډ 19 د ناروغو شمیره په زیاتېدو ده او حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره په هیواد کې په ځینې برخو کې بندیزونه هم لګولې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ، د رواني خبرونې روستي راپور تاسو پام راګرځوم. په د سوات په منګوره ښار کې د تالیسیمیا ناروغانو لپاره پرون د وینې را پیدا کولو یو کیمپ لګېدلی و. د الفجر فاونډیشن تر انتظام لاندې په دې کیمپ کې په اوله ورځ خلکو 50 بیګا یا کڅوړې وینه ورکړه. د فاونډیشن چارواکي وایي چې کیمپ د سوات په نورو برخو کې هم لګوي. تالیسیمیا فیډریشن آف پاکستان پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې په ټول هیواد کې د تالیسیمیا 50,000 ناروغان له مختلفو خیریه ادارو سره رجسټر دي. په سوات کې د دوی شمېر 1500 دی. تالیسیمیا یو موروثي ناروغي ده. پښتو کې د تا د وینې د کمې ناروغي وای. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار نیاز احمد خان راکړي.
په سوات پنګوره کې د الفجر فاونډیشن او زلمو ټولنو د وینې راجمع کولو کیمپ اعلان په سوشل میډیا کړو چې وروسته ورته په لسګونو خلق وینې ورکولو ته ورغلي. د منګوري حضرت علي چې استاد دی وایي چې د ډاکټرانو په هدایتو هر درې میاشتې وروسته وینه اتیه کوي.
زه راغلی وم دلته وینې لا وینې مو ورکوله او تقریبا دا زما 25-26 هوا پیره ده چې وینه ورکومه. ماشاء الله دا غي سره موجود خبره بریږي، مطلب ما ته دې څه کمزوري څه دغه نه محسوسې او سفر جذبه دا د جی چې دلته دا بیماران دي او دا غو د پاره مونږ راځو وای چې هغه ته دا غو غ خوراک میلاویږي، وینه ته میلاویږي چا و ژوند دي.
د وینې راټولولو کیمپ لګونکې یو زلمه عدنان خان وای چې سواد کې د تلسیمه په سلګونو رنزوران دي او دغه لپاره شپږ ادارې کار کوي. دوی ورته وینه برابرولو کې مرسته ورکوي.
په سواد کې د دې وخت سدیار لسو پوری تلسیمه ورشمن ريجستره دي په مختلف ارګنایزیشنز کې. دلته کوم تلسیمه ارګنایزیشن ورکه پاری کې دیر لسو ماشومان دي. دا غي په وخت په باندې هر 15 ورځې پس ته چا 15 ورځې پس چا هفته پس د چا میاش پس دا غي د وینې ضرورت راځي. دې روزه کې بیا خصوصي طور دې ماشومان ته د وینې سخت کمی راځي ځکه چې خلک وینې نه ورکي. دې ماشومان د وینې ضرورت پوره کولو لپاره موږ دلته کې دا بلډ کیمپ ارینج کړی دی چې دې ماشومان ته په وخت باندې وینې ملاوي شي او دا غي ژوند بچي.
کیم کې د تلسیما یو رنزور ماشوم پلار حضرت علي چې وینا ورکونکو خدمت کوي وایي چې ماشوم ته هر میاشت دوه بیګه وینې ضرورت وي. وینا په شخصي توګه راټولول یو ډیر مشکل کار دی.
دا کوم وینې چې دنو د دې یو بیګ چې کله مونږه په هسپتال کې به پاس کوو نو د دې به سرکاري هسپتال کې مونږه د یو بیګ صرف د خالي بیګ داغی به مونږه 800-900 روپۍ سرکار د جمع کولې او وینا چې بدن او مونږ خپل ورکوله اوس چې کوم دا چې کوم اداره د نو دا مونږ ته بالکل هغه هر څه سره د وینې او بیګ ټول سہولیات چې دینو هغه مونږ ته پری راکې او مونږ ته دا سہولیات دي. کله چې روزه راشي نو روزه کې لکه مونږ تم بیا تکلیفې دغي خو خدا چې دا اداره د شپې د روزه ماتې نه پس دا کمپونه لګي با مختلفو بازارونو کې مدد کین او پای کې مونږ ته ډیر سہولیات دي.
د وینې راجمع کون کی وینا ده چې پيوش پکې تر 500 زیات بیگوینه د تلسیما ماشومانو لپاره راټول کړه. دغه عمل به وخت په وخت د سوات په بیلابیل سمو کې جاری وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د مشال راډیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سر نه پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو و روټ سوات ما په ځین ستار په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیو مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه